په پیښور کې د ورځې درې بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې وبله غړی کې زه هارون باچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه او اونیس پروګرام د مشال رادیوي مجله دروو. خبرونه له بوریوال کاکړه اورو.
لومړی دا مهم خبرونه سر ټکی. د پېښور های کورټ صوبایي او وفاقي حکومت امر کړی دی چې د شمالي وزیرستان د وجلسوي خبريال حیات الله د مقدمه په اړه د تحقیقاتي کمیشن رپورت په شلو ورځو کې په ډاګه کړی. د افغانستان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په سمنګان کې د طالبانو د برید غندنه کړې ده او د امریکا کالیفورنیا ایالت د جولای پر 14 د ټولبند ختمولو پریکړه بیرته اخیستې ده. اوس بشپړ خبرونه. د پېښور های کورټ د خیبر پښتونخوا صوبایي او د پاکستان وفاقي حکومت ته یو ځل بیا امر کړی دی چې د شمالي وزیرستان د وجلسوي خبريال حیات الله د مقدمه په اړه دی د تحقیقاتي کمیشن رپورت په شلو ورځو کې په ډاګه کړي. د پېښور های کورټ پر جسټس اشتیاق ابراهیم او جسټس ناصر محفوظ مشتملي دوه کسیز جرګګۍ نن د حیات الله د ورور له اړخه د داخل کل سوي درخواست اوریدنه وکړه. د وجلسوي خبريال د کورنۍ وکیل اډوکیټ طارق افغان مشال رادیو ته وویل چې عدالت تر دې وړاندې هم دا غوښتنه کړې وه چې خو د ده په وینا رپورت لهم نه دی په ډاګه سوی. حیات الله د 2015 کال د ډسمبر پر 15 له میرالی تښتول سوی وو او بیا یې د 2016 کال د جون پر 14 نیټه په مرمۍ وشتل سوی مړی میندل سوی وو. په بلوچستان کې د رستورانتونو مالکان وایي نن به د صوبایي اسمبلی مخې ته احتجاجي پر لتوهي. دوی د جولای پر 14 د احتجاج پر مهال ویلي چې حکومت نور ټول کاروبارونه پرانستي دي خو رستورانتونه او د ودونو حالونه لا هم تړلې دي. دا په داسې حال کې ده چې د بلوچستان اسمبلی نن د اپوزیشن په غوښتنه رابلل سوي غونډه کې پر کورونا او د بجلی کمی په ګډون پر یو شمېر موضوعاتو بحث کوي. د پاکستان قومي اسمبلی هغه مسوده په یو خل منزور کړی ده چې لمخې بیا د ملک په ټولو پوهنتونونو او د لوړو زده کړو ادارو کې قران مجید له اردو ترجمه سره شودل کیږي. تیر ورځ د منزور سوي د قرارداد کې ویل سوي چې د آئین لمخې د ملک رسمي نوم اسلامي جمهوریت پاکستان دی او په ملک کې به قران او سنت تر ټولو ستر قانون بلل کیږي. په قرارداد کې ویل سوي چې د همدې لقبل باید په ټولو پوهنتونونو کې د قران مجید شودلو لپاره مناسب اقدامات وسی. د پارلماني چارو وزیر علي محمد ویلي چې د اردو ترجمه به له زده کوونکو سره مرسته وکړي چې په قران مجید په سمه توګه پوسی. په پاکستان کې د کورونا وایرس له کبله د مړو شمیر 15,300 ته رسیدلې. د کورونا وایرس په اړه د پاکستان ځانګړي رسمي ویبپاڼه لیکي چې د جولای تر 14 په ټول ملک کې په مجموعي توګه 2,53,603 کسان کورونا وهلي. پر ویبپاڼه لیکل شوي چې په پاکستان کې تر اوسه له دې ناروغۍ څخه تر 1,00,000 زیات کسان جوړ شوي هم دي. د افغانستان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په سمنګان کې د طالبانو د برید غندنه کړې ده. زلمی خلیلزاد نن پر ټویټر پاڼه لیکلي چې دا برید هغه کسان پیاوړي کوي چې د سولې مخالفت کوي او د سولې د دشمنانو په خوله لوبېږي. نوموړي په خپل نننی بیان کې یو ځل بیا په افغانستان کې د تشدد د پای ته رسولو غوښتنه کړې ده. افغان چارواکي وایي چې په سمنګان کې د ملي امنیت پر دفتر د پرونی برید د وجلسو شمیر اوس لسو ته رسیدلی. دوی وایي چې په دې برید کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 43 تنه عام وګړي ټپي سوي هم دي. د وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد رسنیو ته پاستولي پیغام کې د پرونی برید ذمواري منلې ده. د امریکا کالیفورنیا ایالت د جولای پر 14 د ټولبند ختمولو پریکړه بیرته اخیستې ده. د ملک تر ټولو زیاته آبادی لرونکي ریاست د کورونا وایرس خپرېدو له کبله د خلکو په بسترې کولو کې له ستونزو سره مخامخ دی. د یاد ایالت ګورنر ګووین نیولسم لخوا جاري سوي د امر په اړه نااهلي رامنځته کړې ده چې ګواکې امریکا به د کورونا وایرس له کبله درېدلې اقتصادي هلې ځلې بیا په چټکۍ پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا کې کورونا وایرس تر اوسه تر 1,15,000 زیات کسان وژل دي. بل پلو په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس د ناروغانو شمیر تر 14 میلیونه اوښتی دي چې تر 15,03,000 زیات کسان پکې مړه شوي دي. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په نړۍ کې تر اوسه 2.2 میلیونه څخه زیات کسان له کورونا جوړ شوي هم دي. د خبرونو پای
خبرونه مولا بریوال کاکړه واوریدل. اوس رپورټونه. پېښور های کورټ نن صوبایي او وفاقي حکومتونو ته یو ځل بیا امر وکړ چې د شمالي وزیرستان د خبریال حیات الله د وژنې په اړه د پلټنیز کمیشن رپورټ په 20 ورځو کې جمع کړي. دغه وکیلان او خبریالان وایي د عدالت لخوا وړاندې هم دغه امر شوی، خو لا هم د وژنې د دې پېښې په اړه معلومات نه دي په ډاګه شوي. د دوی په خبره د سیمې د نورو وژل شوو خبریالانو له کورنیو سره هم تر اوسه انصاف نه دی شوی. د عمر وزیر رپورټ.
د پېښور هایکورټ نن سه شنبه د شمالي وزیرستان اغوا شوې او وروسته وژل شوی خبریال حیات الله د قتل په اړه صوبایي او وفاقي حکومتونو ته عدالتي کمیشن رپورټ شایع کولو امر وکړ. هایکورټ کې جسټس اشتیاق ابراهیم او جسټس ناصر محفوظ دوه رکنی بینچ د وژل شوی خبریال حیات الله ورور لاړخه جمع شوې درخواست اورېدنه وکړه. د حیات الله وکیل طارق افغان مشال ریډیو ته وویل چې په وړاندې اورېدنه کې هم عدالت صوبایي او وفاقي حکومتونو ته د عدالتي کمیشن رپورټ شایع کولو امر کړی وو، خو دا بد امرغه نه وشو او نن یې بیا په 20 ورځو کې دننه د رپورټ شایع کولو یعنی د ولس په وړاندې راوړلو امر وکړ چې دغه شان د خبریال کورنۍ ته انصاف میلاو شي او ککړ کسان سزا شي.
هم عدالت د صوبایي او وفاقي حکومت نه جواب غوښتی و، وغیر بدقسمتۍ نه خپل جواب نو جمع کړی. نن بیا صوبایي او وفاقي حکومت ته نوټس جاری کړی چې په 20 ورځو کې دن نه دن نه خپل جواب جمع کړي. انکوائري کمیشن ایکټ 2017 د سیکشن 15 لاندې په دې باندې لازمي ده چې د کمیشن رپورټ چې دی دی به دا شایع کړي. د بدقسمتۍ نه د حیات الله شهید 15 کاله وخت چې هغه تر اوسه پورې نه دی شایع شوی. د جسټس رضا خان په سربراهی کې د سوموټو چې جسټس هغه دی او بیا د جسټس رضا خان په سربراهی کې یو کمیشن جوړ کړی او دا آرټیکل 19 اعلان دی عوامو ته دا حق حاصل دی، دا د هغې حق دی چې څه قسم هم انفارمیشن وي هغه د هغې ته میلاو شي. د دغه لاندې هایکورټ کې رد کړی دی، درخواست هم کړی دی چې خاندان به د هغه مطمئن شي هغه ته به انصاف میلاو شي. د هغه په شهادت کې چې کوم خلک ملوث وو هغه به هم ښکاره شي که په دغه رپورټ کې داسې قسمه خبرې
د شمالی وزیرستان خیبر نیوز ټلویزیون خبریال زاهد وزیر وایي چې تر 14 پورې قبایلی خبریالان وژلی شوي، خو تر ننه پورې کورانو ته انصاف نه دی ورکړل شوی او نه هم پلاټنې وشوې چې دوی په بیا بیا غوښتنه کړې.
د حیات الله شهید په ګډون زموږ د قبایلي سیمو خوشا 14 صحافیان د تشدد په پیښو کې شهیدان کړي شوي دي. تر هغه خلاف چې کوم جنگ وشو د یو صحافي فیملی ته هم انصاف نه دی ترلاسه شوی. حیات الله چې کوم کیس تک سو ضلع مرکزی سو وایي حکومت ته عدالت خواستونه وکړي چې تاسو د دې چې کوم رپورټ جوړ شوی دی تیار شوی دی دا تاسو پبلش کړئ، خو تر اوسه پورې دا رپورټ پبلش نه کړلی شو، عوامو په وړاندې را نه وړلی شو. زموږ همدغه مطالبه ده د صوبایي مرکزی حکومت نه نورو ادارو نه هم صحافیان شهیدان شوی دي په شمول حیات الله شهید دا وایي کورنۍ ته تاسو تحفظ ورکړي، انصاف ورکړي او چې کوم قاتلان دي د شهیدانو په وژنه کې چې کوم ککړ عناصر دي لسونه دي هغه هم تاسو په ډاګه کړي او چې کوم صحافیان میشتي په قبایلي سیمو کې کار کوي هغوی ته هم تحفظ ورکول ضروری دي.
د شمالي وزیرستان خبریال حیات الله کال 2015 د دسمبر په 15 نیټه د میر علي بس اډې نه اغوا کړی شوی وو چې کال 2018 د جون پر 14 نیټه په ګولو ویشتلې جسد میلاو شو. د حیات الله د وژنې پس ملکی او بین الاقوامي سطح باندې خبریالانو او د خبریالانو تحفظ عالمی تنظیمونو مظاهره وکړې. دا هغه وخت حکومت د پېښور هایکورټ کې جسټس رضا محمد باندې مشتمل کمیشن نه تحقیقات کړي وو، خو د خبریالانو او وکیلانو په وینا لا هم تحقیقاتي یا د پلاټنو ریپورټ ولس په وړاندې پیش نشو. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستل شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولي ژوندې او ریکارډ شوی خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال رادیو دا سی ولیکه
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تر ګټه پورته کړئ.
د خیبر پختونخوا په حکومت کې له قدرتي ناورینونو سره د مبارزې ادارې ویلي د پشکال بارانونو له وجې ښایي د صوبې لس ضلع زیات متاثر شي او له همدې امله یې هغه حساسې ګرځولې دي. په دې کې د چارسدې، کوهستان، کوزدیر، بردیر، کوز چترال، بر چترال، نوخار، ټانک او ډیر اسماعیل خان ضلع شامل دي. پی ډی ایم ویلي د یادو ضلعو له انتظامي چارواکو سره تماسونه نیولي او خلکو ته پر وخت مرستو رسولو پلان یې هم جوړ کړی دی. بلخوا د موسمیات او صوبایي ادارو د پشکال بارانونو ابتدایي لړۍ به نن سه شنبه پای ته ورسي او بل هغه به څو ورځې وروسته پیلېږي. مجید بابر رپورٹ راکوي.
د کوز چترال ضلع انتظامیه وایي چې د پشکال د بارانونو له امله د ګل په سهار راغلو سیلابونو د یاد ضلع په ګلګون سیمه کې کورونو، پلونو او لارو ته جزوي زیان رسولی دی. د جولای په 14 له مشال ریډیو سره په خبرو کې د کوز چترال اسیسټنټ کمشنر عبدالولي خان وویل چې د چترال په انزور او خوشا کلیو کې د سیلابونو نه د خوندیتوب په مخه د حفاظتي ګامونو ترڅنګ د ولس د ممکنه بېکورۍ په صورت کې د هغوی د استوګنې لپاره په 15 خیمو مشتمل یو عارضی کلی جوړ کړی.
ټول نه بره چې کوم دی کاس غور نوم دی هغه کلی کې صرف دا دوا کمرې او جمعات چې دی نو هغه پکې دغه غورځولو نو هغه نه کته چرال له چې کوم دی یو کیټل شیډ او یو درې کیټل شیډ سو هغه چې کوم دی غورځول او یو چې کوم دی یو سړی ګیراجو البته پلونه دا دی چې درې پلونه چې کوم دی هغه ایبټمن چې کوم دی هغه لیک کچو نو هغه ته لیک نقصان رسولی دی نو اوس چې کوم دی مونږه په خپل ټول هیوی مشینری او لایټ مشینری دا بر وخت مونږه بره نه چې کوم دی ما سټیشن کړیو کنه نو هغه کې چې کوم دی ان شاء الله سدا بالکل سچویشن اس انڈر کنٹرول دس مسئلہ نشته خیر
دا په داسې حال کې دا چې د جولای په 11 د فتونو سره د مبارزې صوبایي ادارې د پشکال د بارانو لاملا د ممکنه سیلابونو لوجې د خیبر پختونخوا لس ضلع حساسې ګرځولې دي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د یادې ادارې ډایرکټر جنرال پرویز خان وویل چې په دې لړ کې د یادو ضلعو انتظامیې ته خبرداري ورکړل شوې ده.
موږ سره 12 ډیسټریکټ دي، دا موږ سره د 2010 فلک په حواله سره سنسټیو دي، ولنریبل سیستم دي، نه موست ولنریبل. او دین علاوه مونږ سره چې کومه ډیټا را روانه ده چې لکه مونږ کم کنټینجنسی پلان جوړ کړی دی، د هغې کنټینجنسی پلان مطابق چې دی مونږ سره 10 ډسټرکټ چې دي هغه هسټوریکلی مونږ سره ولنریبل.
مونږ هغې کې سټاک فایلنګ وکړو، هغوی ته پریکوزیشنینګ وکړو، هغوی ته مطلب چې کوم ریکوایرمنټ دي هغه ته ډیسمینیټ کړو، هغوی ته فنډ ورکړو او هغوی په الرټ باندې وي، هغوی ته مطلب هسټوریکلی دا بالکل یو روټین دی، داسې نه ده چې دا مونږ فرسٹ ټایم باندې دا کوو. دا هر یو ڈی سی ته خپل صورت حال پته ده چې زما کم ریور دی، کم نل ده او کم دی کې فلش فلډنګ کی، کم دی کې ریورین فلډ راځي او مال څه پکار دي، نو دا بالکل روټین دی. دا مونږ فرسٹ ټایم باندې مطلب چې سینسیټیو نیوز ډیکلیئر کړی دا هسټوریکلی ډیکلیئر
دا چې دا کومې ضلع دي او په یادو ضلعو کې کوم ډول حفاظتي ګامونه اخیستل شوي دي. د دې پوښتنې په ځواب کې د پی ډی ایم ای د بیړنیو مرستو یا ایمرجنسی ریلیف د څانګې مشر اسماعیل خان یوسفزی وویل
زمونږ ټینډرس کوم دي چې چترال اپر دی، چارسده ده، کوهستان دی، نوشیرا ده، شانګله ده، دیر اپر دی، دیر لور دی او چترال لور دی او ټانک بیا خان دی. چې څومره کوم مشینری ده هغه سټینډ بای ده، لکه مشینری مونږ چک کړی ده، د دې مونږ اپریشنل ریډینس ایکسرسایزز کړی.
دا چې د پشکال د بارانونو دا لړۍ به تر کومې جاری وي، د دې په ځواب کې د خیبر پختونخوا د موسمیاتو د محکمې ډایرکټر مشتاق علی شاه وایي چې یو لړۍ به د جولای په 14 پای ته ورسي او د بارانونو نوې لړۍ به څو ورځو کې پیلېږي.
لړۍ موږ پرون لومړی باران پېښور کې وشو او هزاره ډیویژن کې مخه باران وشو، سوات کې لږ کم وشو، سوات کې هم د مونسون لومړی باران نه وشو او نن هم چانس شته چې بنو لکی مروت، کرک، کوهاټ، پېښور او دا برنې علاقې چې سمرت انکلوډینګ مردان او هزارا ڈویژن او سوات کے ہم چانس شته چې نور باران او موش دا تر سبا پوری اغه نه پسوا گریجولی دا ختم شي او نیکسٹ تب به انتظار کو چی ان پس نیکسٹ کل جوړی کی او بیا روانه خدا و پوخ پوخ کر روانه نو اغه مرته کی په خطرات کمی پبلک ته هم دا وی چې تاسو ځان بیدار ساتای، موسم دی خبرون نه ځان په خبره ساتای.
دا فتون سره د مبارزي صوبایي داری په ولس غک کړي چې د خوڑونو بارانی ویالیو او د دریابونو په غاړو جوړ شو ودانونه دی اوسی او د سیلاونو پر محل دی د اوبو د بهیدو مخینه لري اوسی. تیر کال د پشکال د بارانونو لامل راغلی سیلاونو قبایلی زلو او د خیبر پختونخوا شمالي غریز سیمو کې یو شمیر کسان وجلی او بے کورا کڑی ول
ل 2 میلیون نا زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی دا
زرګونه نورمو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د واکمن او هم مخالف ګوندونو اکثریت غړو غوښتنه کړې چې د کورنۍ تشدد او په ماشومتوب کې د جنکو د ودونو د مخنیوي دوه قوانین باید ژر تر ژره منظور شي. پر یادو مسلو د اسمبلی په پرونی غونډه کې تود بحث وشو. د جماعت اسلامي عنایت الله وویل د واده لپاره د جنای د عمر کم نه کم حد ټاکل یوه لانجمنه مسله ده، خو د واکمن تحریک انصاف ګوند یوې غړې ملیحې اصغر وویل یو جنای 18 کلنۍ ته له رسېدو مخکې باید واده نه شي. د نوموړي په خبره په زیاتره اسلامي هیوادونو کې د یوې جنۍ د واده لپاره د عمر همدا حد ټاکل شوی دی. د اسمبلی سپیکر له صوبایي وزیرانو غوښتي چې پر ښځو د کورنۍ تشدد او د جنکو د ودونو لپاره د مناسب عمر د ټاکلو قوانینو پر مسودو روان کارونه زر سرته ورسوي. غلام غوس رپورټ راکوي.
د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د واکمن او مخالف ګوندونو اکثریتي خزینه غړو د کوز دیر په جندول سیمه کې د یو 12 کلنۍ ماشومې په خوپه ډول د یو 14 کلن ماشوم ته د ودولو او بیا سلور ورځې وروسته د تشدد له وجې د هغې د مړینې د تازه پیښې په ردی عمل کې غوښتنه وکړه چې زر تر زره دي په ماشوموالي کې د ودونو د مخنیولو او د کورنۍ تشدد د مخنیوي دوه قانوني مسودې د صوبایي اسمبلی نه منظور کړي شي. هم په دغه لړ کې د تود بحث پر مهال د جماعت اسلامي سره تعلق لرونکي د اسمبلی غړي او پخوانی صوبایي وزیر عنایت الله د اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې وویل چې د تشدد دغه تازه پیښه د واده لپاره د مخصوص عمر د ټاکلو سره تړل نه ده پکار. په دغه پیښه خو قانون په حرکت کې راوستل غواړي او ککړ کسانو ته سزا ورکول غواړي، خو دا پیښه د ودونو لپاره د عمر د ټاکلو د لانجمنی مسلې سره تړل نه ده پکار، ځکه د حدیثونو نه دا خبره ثابته ده چې د عائشه واده د 12 کلنۍ په عمر کې شوی و.
حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها 10-12 سال کی عمر میں احادیث سے پروف ہے فیکٹ ہے اس کی شادی ہوئی تھی.
د عنایت الله د دغه سرګندونو په جواب کې د عوامي نېشنل ون سره تعلق لرونکي د اسمبلی غړي سردار حسین بابک وویل
چې عنایت الله خان صاحب نے جو مثال دی ہے ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ایک مثالی مثال ہے، لیکن سوال یہ ہے
عنایت الله خو زمونږ د پیغمبر یو مثال ورکړو، خو پوښتنه دا ده چې دلته په دې اسمبلی کې زه یا سپیکر صاحب ته یا عنایت الله خوشدل خان یا سلطان خان به دا ومني چې دا هغه د لور واده دي د 10، 11، یا 12 کلنۍ په عمر کې وشي. که دې اسمبلی کې مونږ د قانون د منظورولو د لارې د واده لپاره کم نه کم عمر 14 کاله یا 18 کاله وټاکو، نو آیا خدای مکه هغه به غیر اسلامي وي؟
اگر اسی اسمبلی میں ہم ایک قانون لائیں 16 سال عمر متعین کریں 18 سال متعین کریں، کیا وہ غیر اسلامی ہوگا؟ خدا نخواستہ.
د واکمن تحریک انصاف د اسمبلی غړی ملیحه اصغر بیبی د اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې وویل چې په نورو اسلامي هیوادونو کې هم د واده لپاره کم نه کم عمر 18 کاله ټاکلې شوې. مونږ د ودونو لپاره 18 کلنۍ عمر تجویز کړي، خو کدا د اسلام مطابق نه وي نو تاسو پکې د خپلې اسلامي پوهې په رڼا کې بدلون وکړئ، خو دغه قانون د اسمبلی نه منظور کړئ. بل خبره دا ده چې په اکثره مسلمان ملکونو کې په ماشومتوب کې د ودونو د مخې نیولو لپاره قوانین جوړ شوي دي، نو آیا ترکی او سعودي عرب مسلمانان هیوادونه نه دي؟ آیا پنجاب او سین صوبو کې مسلمانان نه اوسیږي؟ نو په مینس کې د اسلام په نوم د دې خبرې د خرابولو په ځای مونږ له د ماشومانو د تحفظ لپاره قانون جوړول پکار دي.
بچیوں کے تحفظ کے لیے بل بنانا چاہیے.
د دې تود بحث پر مهال د اسمبلی سپیکر مشتاق غنی په ماشومتوب کې د ودونو او د کورنی تشدد د مخی نیولو لپاره د قانون د صوبایي وزیر سلطان محمد نه وضاحت طلب کړو، نو په جواب کې د قانوني چارو صوبایي وزیر سلطان محمد خان وویل چې د دواړو قوانینو په مسودو کار روان دی.
ڈومیسٹک وائلنس بل کی بات ہے، وہ سلیکٹ کمیٹی اس کے لیے بن گئی، وہ تو ہم کیبنٹ سے پاس کروا
دا کورنی تشدد بل لپارا کمیٹی جوڑ شوی وا، او بیا دا کمیٹی دا سپارختنو پرانا کی ہاگا کابینے ہم منظور کرے وو، او واپس اسمبلی تا را لے گلے شوی وو، خو پا اسمبلی کی پکی بیا دا زینی بدلونونو تجویزونا راغلی وو، نو دا ہاگی لپارا بیا کمیٹی جوڑ شوی دا. د ماشومتوب د ودونو د مخی نیولو مسوده د کابینې نه د قانون محکمې ته را لېږل شوې ده، او هڅه به کوو چې د کابینې په را روانه غونډه کې هغه وړاندې کړو. د اسمبلی سپیکر مشتاق غنی حکومتي وزیرانو ته وویل چې د ماشومانو او ښځو د تحفظ د دوه قوانین د تیرو شپږو وو کلونو راسي د التواء ښکار دي، او د اسلامي نظریاتي کونسل له هم په دغه قوانینو د لارښوونو سپارښتنه شوې وه، او په دې قوانینو باندې دي د قانون محکمه او صوبایي کابینه زر تر زره کار سرته ورسوي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خپروي. زموږ ټولې خپرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زموږ پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدای، لوستای او لیدلی شئ.
او سوریدونکو، اونیس پروگرام د مشال ریډیوي مجله درته ورو ده. خبرونه زموږ همکار نجیب عامر جوړوي.
د مشال رادیوی مجله. د مشال رادیوی مجله په یو بل غنه کې د نجیب عامر سلامونه قبول کړي. په دې خبرونه کې مهم تاسو لپاره بیلا بیل ادبی او کلتوري مطالب د خبرېدو لپاره برابر کړي دي. دروخه د اجمل منصور پر ژوند او کار مو د غ ملګری ادیبان او شاعران غغولي چې یو پکې فجی ګل هم ده.
الله والا عمر دې کبل دین سبب د ثوابي د دې علاقه یو لوی غزل ګو یو ډېر لوی ادیب شاعر وو، خو د بد قسمتۍ نه هغه د اکسیډنټ وکړو دې کې هغه وفات شو.
و باورئ چې په ژوب کې زنو ځوانانو په خپل مټ او په خپلو هڅو یو ولسی کتابتون پرانیسته. موږ یې له مسؤل لقمان لایق سره خبرې کړې.
د دې کبل مرسوم ملګری را ولاړ شو، دا اراده مو وکړه نو چې داسې یو ولسی کتابتون خلاص کړو چې په هغه کې عام او خاص د هر قسم طبقه سړی راځي او دلته مطالعه کوي.
او د لورالای پوهنتون د پښتو څانګې مشر ډاکټر صادق جړک په درته خپل شاعري په خپل غږ کې در ووروي.
غزل لرز ده و یا د لوړو غرو تنظر میادیږي، ا د لوړو غرو تنظر میادیږي، ام ماڼی ام ګورګوري میادیږي.
ارواخات اجمل منصور د ثوابی اوسیدونکو خوږ ژبه شاعر، هغه د 1903 او 2009 کال ترمنځ یوازې 25 کاله ژوند وکړ، خو په لږ وخت کې داسې خوږه شاعري وکړه چې د هرې سیمې په پښتنو یې ځان ورو پیژندلو. هغه په یو غریب او نادار کورنۍ کې نړۍ ته سترګې غړولې وې. هغه په یو شعر کې وایي، پلار مې افلاطون نه و خو ویل به
پلار می افلاتون نو خویل بای خیط غزل نگواری دوده گواری خواغ بیا هم د ډوډۍ په ځای د غزل پسې لټون پیل کړ. په یو بل ځای کې وایي، له ماشوم زړه نه مشوره اخلم، بیا به د مینې سپاره اخلم، که چیرې مینې راله خوند راکړه نو دغه ټوټه ځمکه به خرڅه کړم، د ګودر غاړه اجاره اخلم. دغه ماما او د صوابۍ یو پیژندل شوی لیکوال، شاعر او صحافي بخت شیر اسیر د اجمل منصور د لومړني ژوند په اړه وایي:
هغه د فروری د میاشتې په شپږمه نیټه کال 1940 کې په ټوپۍ کلي کې د ارواښت زمامت په کور کې سترګې پرانیستې وې. د اجمل منصور نه کچران پنځه وروڼه او یوه خور وه. د اجمل منصور پلار ډېر غریب خو محنتي انسان و. هغه به ټوله ورځ محنت مزدوري کوله، پخپل بچو به یې چې کمنه خوړله.
بختشیر اسیر وایي، که څه هم د اجمل منصور د پلار دومره وس نه کېده، خو بیا یې هم پر هغه د تعلیم هڅه کړې وه. خو لکه د ستر حمزه شینواري او اکرام الله ګران، د دې خوږ ژبې شاعر هم زړه مدرسې ته د تګ لپاره نه راپورته کېده. بختشیر اسیر وایي،
اجمل منصور د شپږ کالو په عمر کې د ټوپۍ د شهیدانو په نمبر یک سرکاري ښوونځي کې داخل کړی شو. د هغه د شروع نه سبق سره مینه نه وه، او لکه څنګه چې ویل کېږي چې لوی خلک جوړېږي نه، خو لوی خلک دنیا ته لوی راځي، خو په خپل وخت په خپل مخصوص وخت د هغوی اظهار وشي. نو هغه یو پیدایشي فنکار و، د وړکیو نه په ډرامو کې د کار کولو او چاری سره مینه وایه. په غیرادري باندې یو ځل دوه نوم چې کنده د سکول داخل خارج د رجستر نه خارج شوی هم و، خو بیا مونږ چې کوم نه داخل کوي.
دا چې د وړوکي اجمل منصور ماما بخشیر اسیر په خپل ښه شاعر و، نو هغه به خپل خوریې له ځانه سره په صوابۍ کې بېلابېلو مشاعرو ته بوتلو. د صوابۍ په ټوپۍ کې د ادبي مجلسونو روحي روان او مشر شاعر فجی ګل مشال رډیو ته وویل اجمل منصور به د مشرانو شاعرانو خدمت کولو.
جناب جی، مونږ به ټوپۍ کې د غازی زړه ډوه هغه کې بره زمونږ دفتر و، مونږ به هغې کې داسې پنځل سو د پسې اجلاس کو. نو دا وړوکی هغه ټایم اجمل منصور د نهو کالو، نو دی مونږ به چې غونډه کوله، نو د بخشیر اسیر د خپلو د هغه په وجه به د مونږ له د هوټل نه چای راړه، او هغه به مونږ مطلب داره چې اوس کله د دغه شانتې سلسله جاری وه، او د به ډېر په سوچ او په ډېر په خیال به هغه مجلس ته هغه غونډې رویداد ته هغې ټولنې چې هغې به څه کول هغې ته به ډېر په دغه باندې غوږ ایښی او ډېر سوچ باندې.
فجی ګل وایي، اجمل منصور یو ذهین او زکی ځوان و، په خپله هم څه وخت پاست شاعري شروع کړه. هغه وایي، بیا هغه ورځ هم راغله چې اجمل منصور په صوابۍ کې په یوه لویه مشاعره کې ګډون وکړ او له خلکو نه زیات داد واخیست.
آخر دا وخت تېرېده، نو دې دوره شه چې چته بخشیر اسیر سره به هغې سبا ما کېږي، نو هغه سره به چته مشاعرې له یو څو ځله لړ راغې. هلته چې دی لړ راغې، نو غلي غلي هغه لوی لوی شاعرانو نه نمبر یې واخیستې. داسې لومبۍ مشاعره د عبدالمتین متین اسلم خان مرحوم د هغې ځای کې پروګرام و، او دی هلته راغې لومبي ځل باندې د خداد واخیسته.
او د ثوابۍ همدا مشاعره د اجمل منصور د لا ځلیدو ثواب وګرځېده. فجی ګل وایي، اجمل منصور له هغې وروسته تر ثوابۍ پورې محدود پاتې نه شو، بلکې د پښتونخوا د نورو سیمو د شاعرانو او لیکوالو سره هم پیژندګلوي وشوه.
او هغې نه پس مطلب دا ده چې د هغه ملګرو نه نمبر یې واخیستې، او چې نمبر یې واخیستې دې جوړې د مردان محمد سعید دیساجي او داسې ټل پاړه چینار او اباسین صاحب دي څخه داسې د ټولو څخه مطلب دا وګرځېد. په دې کې داسې ډېر وخت تېر شو، دې کې چې دی ډېر ججمنټ وکړو، ډېر زده کړې وکړه، نو دی نه ډېر لوی عالم او فاضل سړی جوړ شو، ډېر قابل سړی و، د خپل عمر نه ډېر مشر ښکارېده.
بختشیر اسیر وایي، اجمل منصور هسې هم سیلانی طبیعت درلودلو، نو بیا چې د ثوابۍ نه بهر شاعرانو سره یې ناسته پاسته شروع شوه، نو بیا خو به کله د پښتونخوا په یوه سیمه کې و او کله به هم په بله کې، او ډېر کم به په کلي کې لیدل کېده.
هغه د ګرځېدو ډېر زیات شوقین و. یو ورځ به په کلي او درې ورځ به په بهر و. مردان او پیخوري خو ډیر خوخو مردان کې به زیات تر محمد رشید محمود رشید رشید څخه وو او په پیخور کې به عباسین سره وو د مرکې د اجلاسونو خو سم مجنون وو چې په هره طریقه به ځان به د مرکې اجلاس ته رسولو یې.
اجمل منصور په خپل ژوندونې د دار او دلدار په نوم د شاعرۍ لومړنۍ ټولګه چاپ کړې وه. بیا د خپل غربت له وجې د دوهم کتاب چاپ کولو ته جوړ نه شو، خو د پښتونخوا په ګوټ ګوټ کې به مشاعرو ته تلو او خپله ترسکونه شاعري به یې خپلو مینهوالو ته اوروله. هغه وایي: اشنا که ستا په سترګو کې خواږه نه پیدا کېږي، څه نوي نه ده کاڼو کې اوبه نه پیدا کېږي، او رقیبه اراده مې بېګا ستا د قتل کړې، لاس شته دی زړه هم شته دی خو چاړه نه پیدا کېږي. په یو بل ځای کې وایي: بچو له چې مونږ نه کېدو نومونه په پښتو کې، سبا به هغوی څه لیکي خطونه په پښتو کې، او هغه ملا مې خوښ دی هماغه مې د زړه سر دی چې لیکي مینانو له ساختونه په پښتو کې. اوس راځئ در وخت اجمل منصور د یوې ژوندۍ مشاعرې لږه ننداره در باندې وکم.
او په آخر کې یو مقام راغی چې بیل شوم، که هر څو ورته ټپه شوم غزل شوم. په آخر کې یو مقام راغی چې بیل شوم، که هر څو ورته ټپه شوم غزل شوم. او دشمنی کې به ما ښکلي مخکې کېږي، زه په مینه کې په هر ښکلي اول شوم.
ډېر ښه.
دشمنی کې به ما ښکلي مخکې کېږي، زه په مینه کې په هر ښکلي اول شوم. استاد غم اسپرلی مست رواتا ما خودم را شراب اس کر جب بوتل شو اخبال جب انہیں پردائی گرنے لینے را زب دیوانے خیستا شو ما اجمل شو
وہ دیر خو
اور نور سو شیر چی زکل آسونا دے حمد لگ روانو باسم دے جون از غن جمال مالبات کے بلار سو باسم زمن رمینہ پا واللہ دن اندارو مینہ دا اغا جامی وین دی وزار تا حقو باسم تمام عمر خپلو خپلو پسې ګرځو، او چې بچر مو په لاس باندې را نه شي مونږ دا د سر خوړلو پسې ګرځو.
دا خوږ ژبه شاعر اجمل منصور چې اوس زمونږ په منځ کې نشته، خو د هغه یاد ژوندی دی. د اجمل منصور ماما بختشیر اسیر وایي خوریي یې په 2009 کال کې په یو ترافیکي پیښه کې خپل ژوند بایلودلو.
د پاتې چې کوم دی نو شپاړسم اګست 2009 کال نه کالو یې، او په دغه کې اکسیډنټ کړو په دغه کې هوینو کې په موټرسایکل باندې، او پاره کې چې کوم دی دغه کال باندې وفات شي. زه ورپسې په خپله تللی وم، ما چې کوم دی نو دغه نه د حویلو د هسپتال نه لاس را وړی وو، را سره یې وړو ملګري دغه نور کسان هم وویه.
له اجمل منصور نه کونډه ښځه، یوه لور او یو زوی پاتې شول. زوی مشال او لور یې شازیه نومیږي، او اوس د خپلې نیا بیبي سره په صوابۍ کې ژوند کوي. د اجمل منصور دوه نور کتابونه د هغه له مرګ وروسته چاپ شول چې یو یې زړه چاودون او بل یې ساندې نومیږي. د صوابۍ لیکوال او شاعر زاکر یوسفزی په اړه وایي:
د اجمل منصور د مرګ نه بعد چې اجمل منصور کې صوابۍ اجمل منصور سره صوابۍ کې خلکو څومره مینه کړې ده، نو دومره سره په ژوند نه وکړې، او په ژوند دې ورسره په دې نه وکړې چې هغه یو فقیر او یو ملنګ سړی او لکه داسې ښکارېده لکه چې دا لیونۍ، او په هر محفل کې به حاضر و لکه مطلب دار د دې پښتنو خدا مزاج دی چې ته هر ځای ته ځي او حاضر نو خلک تا بیا نه قبلوي، او خلکو ته به دې لیونۍ شاعر ښکارېده. خو د مرګ نه بعد الحمدلله د پښتنو شاعرانو کې هغه مینه وه، هغه پتو پکې ده، هغه کار ته وکتل، هغه زیار ته وکتل. نو ړومبی والا زمونږ یو ملګری دی ارشد د صوابۍ، هغه والا مواد راغون کړل، او هغه ړومبی کتاب هغه په امیر پرنټینګ پریس کې ارشد په تاون سره چاپ کړل. دواړه کتابه اول یو چې دی چاپ شو زړه چاودون، او در شاودون نه بعد چې دنه بیا خلکو وختنه کول هغه مارکیټ ډیر زر ختم شو. نو هغه در شاودون چې کوم مارکیټینګ وکړ کومې پیسې وګټل نو په هغه باندې ارشد لګې دا هغه نور باقي مواد ولا د کوم نه واغستل او ساندې په نوم باندې موږ هغه زین کتاب چاپ کړ. او نو بیا په کې دا خبر وشو ارشد په کې دا خبر وکړه چې دې کتاب چې کومه ګټه ده دا به د منصور بچول زور کوم او اکثر یې وکړل چې څنګه ویل کتاب چې څومره پیسې ګټلې دي دا هغه ټولې پیسې د منصور بچول تللې دي.
همدارنګه دغه په نوم په ثوابه کې یو ادبي ټولنه هم جوړه شوې چې وخت په وخت غونډې کوي. یو ځل بیا زاکر یوسف زه
2009 غالبا چې دنو لیاقت تصور اجمل منصور ادبي غورزان جوړ کړم چې ورلوم به صدر وټاکلم او هغه غونډه موږ چلوله بیا چې دنو هغه کابینه کې موږ بدلون راوستو نن سبا هغه په سیده کې باقاعده هغه دغه په نوم باندې غونډه چلیږي اجمل منصور ادبي غورزان دغه نوم دی.
لیکوال او شاعر فجی ګل وای اجمل منصور په تنکی عمر کې ځوان مرګ شو کنه نو د لا غوړېدو نه خېلی دل کېده
او ډېر افسوس دی چې دا لیکونه هم وکړه دا چې کوم کتاب کې دی تاسو دا د غبلستی انو دای الله والا عمر دې کومو نه نه سبب د ثواب یا د دې علاقه یو لوی غزل ګو یو ډېر لوی ادیب شاعر وو خو د بد قسمتۍ نه هغه د اکسیډنټ وکړو دی کې هغه وفات شو او نو بس د مونږ نه جدا شه تر عمر عمره پورې.
بختشیر اسیر بیا یوې بلې جالبې خبرې ته اشاره کوي او وایي درواخات اجمل منصور د پښتو ژبې د یو بل نام تولسی شاعر ارواخات خاطره پردي سره په ډیرو حوالو ورته والی موجود و.
خاطر افریدی او د یو شان په درې سیدونو مسئلات دی شاعری کې هم خوب والی دواړو یو شان دی دا کما چې ما ژوند هغوی تیر شوی وو د سختۍ هغه هم د دواړو یو شان دی او دغسې چې کمدن مرګ کې صرف دومره فرق دی چې هغه د نبی لاس باندې وفات شو او دی د یو حادثې په صورت کې نور دواړه تقریبا نږدې نږدې وو.
اجمل منصور نظمونه او هایکو هم لیکلي خو غزل یې د اعلی معیار دی. دلته یې د یو غزل اورېدو ته تاثره بولم چې منکر شوی ستا د مینې له معراج نه یم زه خو مین یم آشنا شکی مزاج نه یم که ته راوخاندې نو بیا به خپل صحت ومومم که ته راوخاندې نو بیا به خپل صحت ومومم د زړه مریض یمه خو داسې ناعلاج نه یم که د مالیار نیمګړی نیت ژاړم دا هم وایم که د مالیار نیمګړی نیت ژاړم دا هم وایم ګلاب بیم خو د سپرلي د باد محتاج نه یم. تاسو خبر یې د نړۍ خورو ورو قامونو تاسو خبر یې د نړۍ خورو ورو قامونو چې زه بې توري او بې تخته او بې تاجه نه یم او چې غنمرنګي خوښوم منصوره پوه شومه چې غنمرنګي خوښوم منصوره پوه شومه ابن آدم یم صبر شوی له اناجه نه یم چې منکر شوی ستا د مینې له معراجه نه یم څه خو مین یم آشنا شکی مزاجه نه یم. دا مشال راډیوي مجلې ته غواګیاسته په ژوب کې یو شمېر ځوانانو په خپل مرسته یو لسی کتابتون په دې وروستیو کې پرانیسته چې په کې زرګونه کتابونه د مطالعې لپاره ایښي دي. دوی د سیمې ځوانان له نشو وزګار ګرځېدو او بې ګټو کارونو نه مطالعې ته رابولي. موږ د یاد کتابتون له یو مسؤول لقمان لایق سره خبرې کړي او په سر کې مو پوښتلې چې د دې کتابتون د جوړولو انګیزه ورته څنګه پیدا شوه.
د دې مو هدف صرف دغه دی چې زموږ یو پسمانده ټولنه ده په دې ټولنه کې د کتاب او د علم او د کتابتون ډیر کمی و د دې کبله موږ څو ملګري را ولاړ شو دا اراده مو وکړه نو چې داسې یو لسی کتابتون خلاص کړو چې په هغه کې عام خاص د هر قسم طبقې سړی راځي او دلته مطالعه کوي.
لقمان لایق صاحب مننه درته وای چې د خلکو خبرګون سو چې تاسو په جوب کې د ځوانانو د لپاره یو لسی کتابتون پرانست د خلکو کومک در سره او کپلار کې درته خندانه چول
د خلکو در دې عمل په باره کې دا درته وایم چې دلته تقریبا خلک ټول ودی تلیوالو هر سړی دا زړه وشتل چې دوی مطلب دلته یو داسې کار وکړي مگر دا څه ستونزمن کار و، نو ابتدا یې ډیره ګرانه وله، نو بیا څه وخت موږ دغه سټالونه ولګو. په دې کې د ژوب ولس بیخي په زیات تعداد سره برخه واخیستله. په دې کې موږ سره ادیبانو، پښتو اکیډمۍ موږ ته دا ډیرانه راکړه چې موږ به تاسو سره مرسته کوو. دلیل چې هم څومره هم چا مطلب ذاتي لایبرریانې وې، ذاتي کتابتونونه یې ولکور، هغو له موږ سره ډیره مرسته وکړه.
د کتابتون د پرانیستو پر مهال له کومو ستونزو سره مخامخ وې؟
ستونزې امیر صاحب، ستونزې او کار په ابتدا کې خامخا څه ستونزې لرلې. له موږ سره اول ستونزه دا وه چې موږ ته د ځای پیدا کېدل ډیر مشکل و. یو داسې ځای د سرکار له طرفه خوونه، نو موږ دا کوشش وکړو چې پرایویټ ځای پیدا کړو د دې دپاره. نو بیا پسې ګرځېدو یو داسې ځای مو پیدا کړي چې هغه تر دې له مخه د سپورټس جیم و پکښې، نو هغه ختم شوی و. بیا موږ دا هغه وکیل هغه مالک سره مرابطه وکړه، په مالک پسې ولاړو، نو هغه ته مو دغه خپل خواهش ظاهر کړي. بیا هغه د دې ځای ژمنه راسره وکړه، حال یې راکړي تقریبا. نو دغه هغه بله مسله دغه وه چې دلته کتابونه نه وو، د کتابو ډیر کمی و. موږ ظاهره خبره د موږ په خپل هغه نسو کولای، نو بیا مو ستالونه په ښار کې ولګول، نو د هغو ستالو له لارې موږ ته تقریبا ډیر کتابونه پیدا شو.
نو پر دغو ستونزو څومره لاس بری شوی تاسې، او په دې لاره کې د چا چا مرسته درسره وه؟
په دې کې د کتابونو مرسته خو تقریبا هر سړی تقریبا له موږ سره مرسته وکړه. د ښار هر لوستې کس موږ ته کتابونه راکړل. تقریبا دا وخت له موږ سره په لایبرري کې تر 2000 قریب کتابونه پراته دي، او ځینې داسې کسانو چې هغو څه پیسې هم راکړي. یو سړی داسې و چې هغه مطلب هغه ترګردو زیاته هغه دراکه امداد تعاون در سره وکړي، موږ ته یې 10000 روپۍ راکړي. په دې باندې موږ تقریبا تر اویا پورې موږ د کرسیو بندوبست کړی دی، او الماری مو پکې لګولی دی. نور دغه اندر سه کم کار پکې شروع دی، د کرسیو غدي که د الماریو غدي که دفتر دی. نو په دغو باندې اوس تقریبا موږ کار لګیا کړی دی، دغه کار روان دی.
لقمان لایق صاحب، دا مرا ته وایي چې د ژوب ځوانان څومره د کتاب لوستلو دپاره تږي دي، او غواړي چې داسې کتابتون دی په سیمه کې وي چې دوی ورشي هلته کتابونه راواخلي، مطالعه یې کړي، او هم ته خوند واخلي، هم یې په علم کې اضافه وشي.
ستا د پوښتنې په دې جواب کې به زه دا درته وایم چې د ژوب ځوانان تقریبا یو خدا دی د لاکډاون له وجې تقریبا هر ځوان پر کور شو. بیا دلته مسله دغه والا چې کور خو ظاهره خبره د کور انسان ته هغه سهولیات نه و چې د مطالعه کوله. نو ډیری خلک و چې هغو ډیری ځوانان و لوستونکي و چې هغو به په بازار کې په هوټلونو کې کمرې نیولې، نو بیا به دوی هلته مطالعه کولې. له دوی سره به د کتابو هغه هم و، یو داسې په هلته د هوټل په کمره کې به هم دوی ته داسې سهولت نه و، داسې د مطالعې ماحول به نه و ور برابر. دغش موږ دې ته وهڅولو که د دوی دغه جذبه مو ولایه، بیا شاید موږ ته د لایبرري سوچ هم وای راغلی. نو دې شي موږ دې ته وهڅولو چې موږ د یو داسې ماحول و دوی ته جوړ کړو چې په هغه کې هر کس راځي دلته مطالعه کوي. تقریبا دغه څومره چې هم کتابونه راوړي د دغه ګرد په دې کې ځوانان هم شته، د دغه ګردو تقریبا دغه خواهش دی چې موږ دلته یو څه نه څه زده کړه وکړو، موږ په دې لایبرري کې وخت تر کړو.
لقمان صاحب، ما دا پوښتنه ځکه هم وکړه چې نن سبا ځوانان د موبایل، د انټرنیټ او د سوشل میډیا ډیر زیات شوقیان دي. د کتاب نه ځینې ځوانان ورو ورو په لرې کېدو دي. ما ځکه دا پوښتنه وکړه، نو ستاسو د سیمې ځوانان څنګه دي؟
بالکل امیر صاحب، خبره داسې ده چې دلته سې څه ټیم سوشل میډیا راغله، نه یو ډیجیټل دور شو. دغه دا کار وکړي چې هغه د کتاب چې کوم هغه اهمیت و دغه خو یې ور ختم کړی. نو دلته به په سافټ کې به که څه هم هر کتاب موندې دی، خو مګر دغه و په هارډ کې به بالکل غوښتنه نه وله. دو درې داسې کتاب دلې د کتابو دوکانونه وو چې په هغه کې به هم ډېر داسې کتابونه وو چې زه به همیشه پرتلیدم. هغه کتابونه به هلته موجود وو ګر سره هغه د لوستونکو د ویلو د لوستلو ګر سره سوچ هم نه وی. نو دا موبایل او دغه انټرنیټ دغسې هغه کوسې موږ یې له کتاب څخه د کتاب شوق یې را ختم کړي دلته یو دخت هغه کو. نو زموږ دا کوشش هم و چې دلته مطلب یو داسې ماحول جوړ کړو د هغه دپاره ګر سره د دوه کسان راځي هم دا دوه کسان ډېر هغه کې یو ماحول دپاره موږ دا کوشش وکړي چې موږ یو ولسي کتابتون جوړ کړو.
تاسو لقمان لایق صاحب د ژوب په دې ولسي کتابتون کې په کومو موضوعاتو کتابونه ایښي دي؟ ادبي دي، تفریحي دي، علمي دي، که داسې په نورو موضوعاتو باندې کتابونه داسې ایښي دي؟
موږ فلحال کوشش دا دی چې موږ د هر لټریچر کتاب راوړو. په دې کې سیاسي هم شته، په دې کې مذهبي هم شته، په دې کې معاشي هم شته، په دې کې د ټولنیز علومو ارخیز کتابونه هم شته. موږ دغه خاص هغه نه دی ورته جوړ کړی، هغه له وخته سره زموږ دا کوشش دی چې څه وخت لایبرری ډېره وده وکړي پر مخ لاړ شي، بیا به موږ کوشش کوو چې خالي مطلب د یو لټریچر هغه موږ پکشي هغه کو. فلحال دا ټیم به موږ ته چې څوک هر کتاب راوړي په دې کې مختلف تفاسیر شته، په دې کې بخاري او دغه سیاحي سیته کوم کتابونه دي، دغه په دې کې د پښتو ادب سره متعلق بیخي ډېر کتابونه دي، تاریخي کتابونه موږ راوړي دي، دغه سید خوشحال خټک بابا دی او د رحمان بابا کتابونه دي. تقریبا موږ هر کتاب ته موږ په دې کې ځای ورکړی دی. په دې کې داسې هم ستاسیګر سره هفتوار کومې رسالې دي دغه ته هم موږ ځای پکښې ورکړی دی. فلحال موږ د یو معیار هم نه دی ورته ایښی، موږ چې هر څو کتاب راوړو کتاب راوړي هغه موږ ځنې راخلو، بیا په له وخته سره موږ هغه ورته وکړو. په فلحال زموږ دغه اراده نشته چې موږ به خالي د یوې موضوع مطابق موږ کتابونه ورته.
لکمان لایک صاحب، د ځوانانو ترڅنګ آیا پیغلې یا میرمنې هم ستاسو له ولسي کتابتونه ګټه اخیستی شي؟ نو که اخیستی شي تاسو ورته څه ځانګړي انتظامات نیولي؟
نه امیر صاحب، دلته چونکې موږ زموږ ټولنه یو قبایلي ټولنه ده، په دې کې موږ ته تعلیمي ادارې هم نشته، سرکاري ادارې سیاوه مطلب یو مخلوط تعلیم وي، کو ایجوکیشن وي، سله موږ سره زموږ خوندې له موږ سره په سکولونو کې پاتې سي، مګر دا خو ګر سره موږ تصور هم نسو کولای چې موږ د پدې لایبرری کې د ښځو دپاره هم ځای راغو، بلکې له یو پلوشه رڼا زموږ د سیمې یو لیکواله ده، نو له هغې سره موږ داسې زما په خپله ذاتي داسې رابطه ورسره وسوه، دیول چې ګواکه موږ ته هم داسې یو زمینه رابرابره سي. نو موږ کوشش کوو چې د نجونو دپاره یو بیل لایبرری جوړ سو. دلته قبایلی ټولنه ده، نو په دې ټولنه کې زموږ دپاره دغه سوچ کول هم ډیر ګران کار دی، که څه هم موږ دې ته تیار یو چې موږ دلې په دغه کتابتون کې هم دوی ته ځای ورکړو، مګر موږ هغه قبایلي روایات او هغه زموږ چې کوم اقدار او روایات دي یو فرسوده خیالات دي، دغه له وجې څخه موږ دا نسو کولای چې موږ خپلې خوندې له نوري نجونه موږ دلته په دې لایبرری کې موږ دوی ته ځای ورکړو. نو زموږ کوشش دا دی چې موږ به دوی ته د دوی دپاره به یو جلا ځای موږ پیدا کړو، د ښځو دپاره به هم داسې یو ولسي کتابتون خلاصو.
دا په ژوب کې د نوي ولسی جوړ شوی کتابتون یو مسول لقمان لایق چې د مشال رادیو سره خبرې کولې. د خبرونې په دې برخه کې مو پیژندل شوی لیکوال، شاعر او فرهنګي شخصیت ډاکټر صادق ژړک ته بلنه ورکړې چې خپل سو تازه شعرونه تاسو ته دروروي. صادق ژړک په لورالای پوهنتون کې د پښتو څانګې مشر دی.
نجیب صاحب ډیره مننه ستاسو د زنګ وهلو. زه به خپل دا دعوا نه کوم چې زه شاعر یم، البته د خپل زړه درد براس کله کله د شعر په ژبه کې
په ځانګړي ډول په غزل کې بیانوم. استاد سره زه یو غزل شریکوم چې هغه مخکې له مخکې خبرې نه غواړي چې په دې کې څه دي. په ډېرو ساده لفظونو په ډېرو ښکاره لفظونو کې دا غزل ما لیکلې ده، پیچلې نه ده. نو خدای دې وکړي چې ستاسو او د اورېدونکو خوښه شي. غزل لرز ده: و یا دل وړو غرو تنظر میادیږي، آ دل وړو غرو تنظر میادیږي، ام ممانی ام گرگر میادیږي، او باگرام المرچ بستا ننگی چپ کرل، دا باگرام المرچ بستا ننگی چپ کرل، آ گڑای اوستا خبر میادیږي. وتا جار شم وتا جار شم زوروری زوروری ستا ملګری می یادیږي، او زما زړه چی هر ورځ پېښور غواړي. تاسو پېښور کې پاتې سوي یاست. زما زړه چی هر ورځ پېښور غواړي، پېښوري او پېښوري می یادیږي. زما زړه چی هر ورځ پېښور غواړي، پېښوري او پېښوري می یادیږي. ته خبره یې کنه د کافر لوري، ستا مچکی ستا غومبری می یادیږي. ته خبره یې کنه د کافر لوري، ستا مچکی ستا غومبری می یادیږي. او لږ می ونیسه په غیږ کې چې د مشم، ستا دوی زر کې دوی کونترې می یادیږي. او هغې نن په مسنجر راته لیکلي، هغې نن په مسنجر راته لیکلي، د ژړک لالا خبرې می یادیږي، آ د لوړو غرو زرې می یادیږي، اما ما اړیم غرګرې می یادیږي. نو د غزل غدر شعر ځان ته خپله یوه کیسه وي کنه. زه په خپله دومره وایم چې یو وخت و چې موږ به تش پېښور ته په یو منظره ولاړو، یا به په یو سیاسي او ادبي دوره ولاړو، بیا به رالو. کله چې زه په پېښور پوهنتون کې د پی ایچ ډي لپاره ولاړم، هلته مې داخله واخیسته په 2012 د اکتوبر په میاشت کې. نو زه چې هلته درې نیم څلور کاله پاتې شوم د دې پی ایچ ډي د زده کړو د دې ډیګري د اخیستلو لپاره، نو پېښور رښتیا هم هغه خوشحال خان خټک وایي چې پېښور تر هر دیار شه. نو زه چې کله را فارغ شوم، بیا یو شعر ما ولیکئ چې په سپرلي کې چې شالکوټ راته هاړ دی، په سپرلي کې چې شالکوټ راته هاړ دی، پېښورۍ اوس مې سترګو ته ولاړ دی. نو د پېښور ځان ته خپل یو پېښور د زما مراد یوازې پېښور ښار نه دی، باګرام نه دی، د پېښور چې کومه پراخه سیمه ده، پېښور مرکز دی، پلازمینه ده. دا نو له پېښور واخه تر شانګلی تر لیلوڼۍ پورې، او تر دیر تر سره تر باجوړه، بیا تر کواټه تر بنو، بیا تر ډېر د بنو تر لمن تر ډېر اسماعیل خانه پورې، یا تر اټکه پورې چې د پښتنو سیمې دي، تر مرګلې تر پولو پورې چې په دې منطقه کې، تر کوړي تر سوابۍ تر بنیره پورې چې زه څومره ګرځېدلی یم، څومره مینه، څومره پښتو، څومره پښتونګرمي چې په دې خاوره کې وه. خدای شته چې که مې وس وای یو کور مې هلته خامخا د سواستو یا د اباسین پر غاړه اتمن جوړاوه. نو هلته چې ما ژوند کاوه، نجیب صاحب رښتیا هم هغه د تخلیق سیمه ده، د پنج سیمه ده. هلته رښتیا هم شاعري او تخلیق چې دی، هغه رښتیا هم په دغه آباده ورشو کې، په دې اوبو کې، په دې ژوند کې، هلته رښتیا هم دغه دی. نو ځکه زه خپله کله ناکله په شعر کې او په غزل کې پېښور یادوم، همدغه علت دی چې دې خبرو کې ما وویل. بیا یو وخت بله غزل درته وایم، د پوهنتون آخري شپه، هغه بیا اوس راسره نشته، بخښنه غواړم. د پوهنتون آخري شپه هغه بیا درته وایم. بس نن هم دومره کنه یو غزل به بل ستا دپاره ووایم که ته په مسافرۍ کې هیڅ خوند ځینې واخلي. د فتوو فرمان دی ټول ایری ریشه، د فتوو فرمان دی ټول ایری ریشه، ملا ژبه دی ګونګۍ شونډې دی پریشه، چې تنکی چڼې دی ټوله تیغه تیر کړل، ستا دا لوستې کتابونه در پسې شه، د تیارو میرمن دی لنګه شوه په کور کې، زموږ د تیارو میرمن دی لنګه شه په کور کې، زموږ په چیر دی ړنګو خونو ته بیا شپې شه. هر ورځ مو جنازې باسي لخاره، ستاسو پیغلې دې ځوانانو پسې مړې شه، او ته په کومو سترګو راغلې پښتونخوا ته، ځغله ځغله ځه ورځه سپینې دې پرې شه، که په خپلو کې دانن یو موټی نه شئ، که په خپلو کې دانن یو موټی نه شئ، مشرانو بیا در ډکې هدیرې شه. خوشحال پر مینه بیا بارام راغلی، د جندی څپی دی بیا تودې تودې شه، د احمد له ګوره دغه غږ راوځي، پښتونخوا لمن دی بیا تر مارګلې شه، د احمد له ګوره دغه غږ راوځي، پښتونخوا لمن دی بیا تر مارګلې شه، د ژړک ارمان به اله پوره کېږي، د مرچي پر کور بلا میلمنې شه. ډېره مننه.
دا و ډاکټر صادق شړک چې تاسو خبرې او شعرونه واوریدل. له همدې سره د مجلې دا ګڼه تړو. بلونه به د نورو او نوو مطالبو سره بیا ستاسو په خدمت کې يم. تر هغې د لوی خدای پامان.
نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ له غړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسه ژغورلی شئ.